د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی ودا ز مجاہد جواد ہم لمړی پام وکړی د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ده. د ټرایکا او برتانی وروسته ناتو هم غواخ کړی چې طالبانو ته په کار د چي پدی پوشي چې که قدرت په زور تر لاسه کړي نو د نړیوال ټولنې له خوا به په رسمیت ونه پیژندل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې خبرداري ورکړی چې افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ کیدونکی دی او په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو او طالبانو له پرمختګونو سره د افغان مرمنو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. د ټرایکا او برتانی وروسته ناتو هم غواخ کړی چې طالبانو ته پکار ده چې په دې پوشي ک قدرت په زور تر لاسه کړي نو د نړیوالې ټولنې له خوا به په رسمیت ونه پیژندل شي. ناتو د جمی پورس په دې اړه په خپل یو خبر کړي بیان کې ویلي موږ د شخړې د سیاسي حل په ملاتړ کې ژمن یو. د ناتو غړو د افغانستان په اړه سره لیدلې او ویلي چې دوی په افغانستان کې د روانو حالاتو ارزونه کوي او په اړه یې افغان چارواکو او نړیوالې ټولنې سره په دوامدار توګه په اړیکه کې دي. ناتو د جمی پورس په یو خبر کړي بیان کې ویلي زموږ هدف د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ دی. ناتو به په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت وساتي او د اړتیا مطابق به یې تیار کړي. په بیان کې وړاندې راغلي د ناتو غړي د طالبانو د عملیاتو لامل درماسه شوی زیات تاوتریخوالي چې په هغه کې په ملکی وګړو باندې بریدونه هدفي وژني او له بشري حقوقو څخه نور تیری هم شامل دي په ژوره توګه اندېښمن دي. د برتانی د دفاع وزیر بن والس د جمی پورس خبرداري ورکړی افغانستان په یو ناکام دولت بلیدونکو خطر دی او اټکل کړي چې القاعده به یو ځل بیا په دغه هیواد کې فعال شي. هغه له سکای نیوز سره خبرو کې ویلي زه پر اختیا هم چې اندېښمن یم ناکام دولتونه هغه سي خلکو ته زمينه برابروي. تر دې څو ساعته مخکې برتانی اعلان وکړ چې دوی به کابل ته په سلګونو سرتیری واستوي ترڅو له هغه ځایه تر څلورو زرو زیاتو برتانویانو او شاوخوا 2000 افغانانو له وستلو سره مرسته وکړي. د برتانی له خوا افغانستان ته سرتیرو لیږل په دې معنی وي چې په دغه هیواد کې برتانیا به په هغه شمیر سرتیری ولري چې یو میاشت مخکې له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وتلو پر وخت یې درلودل. د امریکا یو مخکخ سناتور لنزی گراهام لافانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو په پریکړه کلاکني وکړه کړي. خاغلی گراهام د جمی پورس په ټویټر لیکلی چې په افغانستان باندې د طالبانو کنټرول د امریکا د ملي امنیت په ګټه نه دی. خاغلی کلی د طالبانو لوري د افغانستان نیول زموږ د ملي امنیت په ګټه نه دی ځکه چې دوی له القاعده او عراق او سوریه کې له داعش سره رښتینی خواخوږي لري. له افغانستان څخه زموږ ټاټوبې ته د ګواښ مسله به د وخت په تیریدو سره معلومه شي. نوموړي په څو پرله پسې ټویټونو کې له افغانستان څخه په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو د وتلو په پریکړه هم نیوکه کړې او ویلي دي چې غیر مشروط وتل بشپړ سقوط دی. هغه هیله سرګند کړی دی چې په دې اړه د ولسمشر بایدن پریکړه له سره وارسول شي. وایي د امریکایي ځواکونو په هوایي ملاتړ باندې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو سره مقاومت جوګه دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لنډیوال ټولنې غوښتي دي چې له هغو سلګونو زرو ملکی افغانانو سره د مرسته وکړي څوک چې له افغانستان څخه د ناتو امریکایي ځواکونو له وتلو سره د وروستیو جګړو له امله خپل سیمو تښتیدلې دي. د طالبانو لخوا په چټکه توګه د افغانستان د زیاتو برخو لنیولو سره کورنی او نړیوال څارونکي حق حیران شوي دي. لدې سره ملګری ملتونه او نور مرستندوی ادارو دومره وخت نه درلود چې په لکونو بې ځای شوی خلکو ته د لازم مرستو تیاری ونیسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره وایي دوی ته په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړل شوی. او د پاکستان د سنټ دوه پوخانی او غړو فرحت الله بابر او افراسیاب خټک حکومت تویل چې د تحریک طالبان پاکستان د پوخانی ویان احسان الله احسان د هغو اداو پلټنې د وکړي چې ګواکې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره غواړي چې د دوی په ګډون یو شمیر کسان وبښني. دوی وایي د ملکی وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای او پارلمان دواړو ته یې په رسمي توګه خپل اندېښنې وړاندې کړې دي. دا له هغه وروسته چې احسان الله احسان لومړی پر فیسبوک او بیا د 2020 کال د جولای پر دریمه په سنډي ګارډین نوم یو رسپانه کې ولیکل چې د پاکستانی پاوز استخباراتي ادارې ام ای ورته د وژل لپاره داسې لست ورکړی و چې د فرحت الله بابر، افراسیاب خټک او یو شمېر نورو کسانو نومونه هم پکې شامل و. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
رنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا دی ودا او سم د مهمو راپورونو پر لور. د ټرایکا او برتانی وروسته ناتو هم غواخ کړي چې طالبانو ته پکار دی چې په دې پوشي کا قدرت په زور تر لاسه کړي نو د نړیوالې ټولنې له خوا په رسمیت ونه پیژندل شي. ناتو د جمی پورس په دې اړه خپل یو خبر کړي بیان کې ویلي موږ د شخړې د سیاسي حل په ملاتړ کې ژمن یو. په دې اړه بشپړ حال زموږ له همکار نوشیروان قلندر څخه اوري.
د پینټاګان بیان جانکربي د جمعې پورز د یو خبري کانفرنس پوښتو ویل چې کابل ته په بیړني توګه د 3000 عسکرو لیږلو فیصله شوې ده چې پکې اکثره یا خو پلار دي او یا بیا کابل ته رسیدلې دي. د امریکا دفاع وزارت بیان زیات کړه چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د ولایتونو د نیولو وروسته د امریکا درې بټالین ځواکونه لیږل کیږي چې پکې خصوصي ځواکونه هم شامل دي. جانکر بی وای کوم ځواکونه چې کابل ته رسیدلی دي هغه په زینوسی مو کې عملیات هم پیل کړی دي. جانکر بی زیاتوی د رواني اونۍ اخره پورې با ټول 3000 امریکایي ځواکونه کابل ته ورسی. سی ان ان ټلو ویژن په خپل یو رپورت کې وایي چې امریکایي صدر جو بایدن د افغانستان حالاتو ته ډیر لنږدې نه ګوري او فیصله شوی دی چې اعلی امریکایي چارواکي به صدر بایدن ته راتلونکو ساعتونو کې د افغانستان د نوي صورتحال په اړه حال هم ورکړي. بل پلوته د برتانی د دې اعلان وروسته چې دوی به هم د خپل وګړو د حفاظت لپاره افغانستان ته 600 نور عسكر ورلیږي. د جمعې پورز د برتانی حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې افغانستان کې کم ځواکونه په ذکر کیږي د هغه مقصد د خپل وګړو حفاظت سره راوخکل یګنی کول دي. او د برتانی دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د نور ځواکونو لګلو مقصد یې د برتانی د ټولو پوزونو د افغانستان نه په حفاظت سره راوخکل دي چې ورته به د هوایي ځواک مرسته هم ترلاسه وي. هم د جمعې په ورځ په برسلز کې د نیټو هیوادونو غونډه هم شوې ده او د نیټو مشر یان سټارلبرګ ویلي دي د نیټو د جمعې د ورځې په غونډه کې د افغانستان وروستي حالاتو جاچه خسته شوې ده. د نیټو سازمان سیکرټری جنرال سټالټنبرګ ویلي دي طالبان باید په دې پوه شي چې دوی په زور هیواد ونیسي نو نړیواله ټولنه به ونه مني. هغه ویل موږ د دې روان بحران سیاسي د حل مرسته ته ژمن یو. هغه خبریالانو ته ویلي دي چې د نیټو هیوادونه د افغان چارواکو سره پرله پسې په رابطه کې دي او وای هڅه مو ده چې څومره هم ممکن وي د افغانستان د حکومت او د ځواکونو مرسته وکړو. د غربي نړۍ د سترو هیوادونو د دې اهم غونډو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټریش هم د جمعې په ورځ خبرداري ورکړې چې د افغانستان حالات ډېر په تیزی سره د کابو نوزي او خبريالانو سره د خبرو په وخت په طالبانو غږ کړی چې بریدونه دې فوري ودروي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان وضعیت لنږدې څخه سات په سات ګوري. خاغلی ګوټریش ویلي چې طالبان غواړي چې د جګړې لاره وخت راشي نو باید دوی ته څرګندوي چې د زور لاره وخت رسیدل به دوی ته ګټه ونه کړي او دا به افغانستان کې د یو بل اوږدې کورنۍ جګړې علت وګرځي. بل لورته په افغانستان کې په لوی خارونو د وسلوالو طالبانو د بریدونو وروسته ګڼ شمیر ملکی خلک بې ځای شوی دي او ملګرو ملتونو د افغانستان د گاونډي هیوادونو څخه غوښتنه کړې چې دغه بې ځای شوی خلکو لپاره د خپل پولې پرانیزي. په داسې حالاتو کې چې غربي نړۍ یو ځل بیا افغانستان ته ځواکونه ورلیږي د افغانستان رپورټونه دي چې طالبانو د جمعې پروز دا وکړي چې د اوروزګان او غور ولایتونو هم نیولې دي او د دوی په وینا د کابل لوري لوګر ولایت ته هم رسیدلی دی او ځنی برخه قبضه کړی دی خو افغان حکومت په دغه خبرګون نه دی خوده لري.
په افغانستان کې د روسي او جګړو له زیاتې دوسر ته تاریخوالې زیات شوې او په ګڼ شمیر افغان ماشومان او مرمنې هم ترې سختي اغیزمنې شوې دي. دا چې افغان مرمنې څومره په هیواد کې د روانو جګړو او د طالبانو له پرمختګونو څخه اندېښمنې دي، په دې اړه زموږ همکار منتظر شهید په افغانستان کې د بشري حقوقو له یوې فعالې خکولا زدران سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
په اوسنی وضعیت کې هم لکه څنګه چې موږ تاسو شاهدان یو، میډیا او رسنیو راپورونه پرې جوړ کړی دي، هغه ډله خزه او ماشومان چې کابل ته کډوال شوي دي، دوی په ډیر بد وضعیت کې دي. دوی سم خوراک ته، صحي اوبو ته او امن خونو ته اصلا لاسرسی نه لري. چې په اوږدمهال توګه کله چې خصوصا دا وضعیت چې ولایتونه پرله پسې سقوط کیږي او کچېرې د جګړې لمن کابل ته ورسیږي، نو زه ویریږم چې موږ به د یو ډیر لوی بشري ناورین سره مخ شو چې بیا به یې مخه هیڅوک نشي نیولی. ځکه دوی دغه کډوال چې دوی په کوڅو سرکونو باندې پراته دي او دوی ته هیڅ ډول امنیت نشته، او دوی به د خدای نه خواسته په کابل کې جګړه پیښه شي، دوی به د جګړې لومړني قربانیان اوسيږي.
د دې څنګه ښکلا زدران بیبي خپل ملګرو ملتونو هم د دې یادونه کړې ده او په دې باندې سخت اندېښنې خولې دي. خو تاسو څنګه چې آیا طالبان د تیر په پرتله بدل شوي دي او کنه دي بدل شوي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان د تیر خوا څخه دوی بدل شي او سیږي، بلکې دوی ډیر زیات متاسفانه ترهګرۍ او وحشت ته لاس اچوي. مونږ شواهد لرو، مونږ شاهدان لرو چې دوی د خپل سترګو لیدلې قصې د میډیا او د رسنیو سره شریکې کړي دي. دوی په ولایتونو کې د خلکو د کورونو څخه د پټنځایونو په توګه استفاده وکړه، او دا د دې باعث شول چې ملکي تلفات زیات شي. د کله چې جګړه د حکومت د طالبان ترمنځ زیاتېده، ملکي تلفات زیاتېدل. دوی حتی د کورنیو څخه تنکي ځوانان او ماشومان د ځان سره یوړل، تر څو دوی په خپلو جګړو کې د هغوی څخه د جنګیالیو په حیث استفاده وکړي. دا خپله د وار کرایم دی، د جنګي جرایم ګڼل کیږي. نو زه فکر نه کوم چې طالبان د بدل شوي اوسیږي. حداقل هغه جنګیالي چې په ټیټه سطح دوی په افغانستان کې جنګیږي، د هغوی فکر نه دی بدل شوی. ګرچې د دوی لیډرشپ او رهبری دا ادعا کوي چې دوی د ملکیانو او د خصوصا د ښځو پر وړاندې د دوی چلند بدل شوی دی، خو په عمل کې موږ داسې یو څه نه وینو. او دا زه فکر کوم چې ډیر زیات د تشویش او د اندېښنې وړ خبره ده.
ښکلا تاسو خو خبر یاست چې ملګرو ملتونو هم یو بیړنۍ غونډه کړې وه د افغانستان په تړاو. نن ناتو اعلان کړی دی چې د افغانستان په حق له به یو بیړنۍ غونډه کوي. تاسو د یو افغاني میرمنې او مبارزې په توګه د دغه نړیوالو څخه څه غوښتنې دي؟
غوښتنه طبعا همدا ده چې په داسې یو وضعیت کې تر هر څه مهم دا دي چې د انساني یا بشري ناورین مخه ونیول شي، عام خلکو ته زیان ونه رسیږي. د حکومت او د طالبانو ترمنځ چې څه پیښیږي، هغه کې باید ښځې او ماشومان او بېګناه کسان ژوبل نه شي، ونه وژل شي. د هغوی عزت ته، د هغوی مال او ملکیت ته باید تاوان ونه رسیږي. حتی د کوم رواني فشار چې اوس په خلکو باندې دی، د کومه ویره او ترهه چې د خلکو په منځ کې خپره ده، دا خپل یو جنګي جنایت او جرم دی. او که واقعا عدالت تطبیق شي، په آینده کلونه که به موږ د ټولو ډلو رهبران محاکمې ته راکاږو چې دوی زموږ په حق کې داسې یو ظلم وکړ. نو زموږ غوښتنه همدا ده چې هر څه او زر تر زره دې اوربند اعلان شي، جګړه دې ودرول شي، او په ډیپلوماټیکو سیاسي خبرو اترو او مذاکراتو باندې دې یاد وضعیت ته د حل لاره پیدا شي.
ډیره مننه ښکلا زدران.
مننه.
نړیوال مالیاتی ادارې IMF ویل چې ډېر د نګدې نه د افغانستان په تیزی سره بدلیدونکو حالاتو ته کتنه کوي، خو د دې هر څه نتیجه راوستل او دا چې د پاکستان په اقتصاد به یې څه اغیز وي د پیشګوئی کول د وخت نه وړاندې خبره ده. پاکستان په کال 2019 کې د IMF سره د 6 بلین ډالرو پور اخیستلو پروګرام شروع کړی و، خو د کورونا وبا او د فند شرطونه نه عمل کیدو لامل د ځن اخکار دی. په دې اړه بشپړ راپور له الیاس خان څخه اوري.
د ایم ایف وایان رائټرز خبری ادارې ته ویلي چې دوی ډیر د نږدې نه د افغانستان په تیزی سره بدلونکو حالاتو ته کتن کوي، خو د دې هر څه نتیجه راوباسل او د پاکستان اقتصاد باندې بای څه اغیزې وي پیشنګوی کول د وخت نه وړاندې خبرې دي. پاکستان نړیوال مالیاتی ادارې ایم ایف سره په کال 2019 کې د شپږ بلین ډالر پور اخیستو پروګرام شروع کړی دی، خو د کورونا وبا او د فنډز بعضې شرطونه نه عملي کولو په وجه دا پروګرام فلال د ځنډ ښکار دی او په دې اړه دوباره لا خبرې نه دي پیل شوي. د اقتصادي چارو څېړونکي زیشان حیدر وایي خو تر اوسه پورې چې ایم ایف سره کوم صورتحال روان دی دا غیر یقیني دی. د کورونا وبا له وجې دا پروګرام ځنډول شوی او د دوی چې کوم شرطونه وو دوباره په دې اړه نه خو د خبرو سنیټه هغوی ورکړي او دې حواله سره تر دې دمه څه پرمختګ نه دی شوی. البته د خزانې وزیر شوکت ترین د زیارت په ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي
$2.77 billion اس مہینے کی 23 تاریخ کو اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں سوئفٹ کے تھرو یہ کریڈٹ ہو جائیں گے.
پاکستان تباہ آئی ایم ایف نے روانی میشت پر درویشتما نیٹا 2.5 billion dollars مرستے ملوشی ترین ویلیو چدا امداد بغیر مشروط بھی اور دا پیسے بنیخ پنے غدا پاکستان مرکزی بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان تلے گلشی چلو جی بھائی دا حواد دا زر مبادلے ذخائر زیاد شی اور دا دی با زمونگ پا اقتصاد یا مثبت اثر بھی. خوزیشان حیدر وائی دا آئی ایم ایف دا 2.5 billion dollars مرستے دا کرونا وبا پترس کی دی، خود فنڈ پروگرام دوبارہ شروع کی دلو پاڑا ہس چیز حتمی نہ دے اور دے حوالے سرا سا خبر ہم نے دی شیوی.
مگر ابھی تک وہ جو پروگرام جو ہے آئی ایم ایف کو حوالے سے کوئی چیز حتمی نہیں ہے.
ذیشان حیدر اویل کہ پاکستانی چارواکی دا حیوات ترسیلات زر کے زیادوالے برامداتو کے خوالی لوجہ مطمئن لی درکی گی ولی چی دے سرا بیلنس آف پیمنٹ مسئلہ حل شی اور تا پسندستی توگا آئی ایم ایف تا دا تک ضرورت نوی خوزیات وی چی دے سرا سرا زمون درامدات ہم سیوا شیوی چی لوجہ دا بیلنس آف پیمنٹ سستون زیر اڑاند شیوی اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا بیرونی تجارت خسارہ زیادہ دل پیل شوی دی. دو ویل چی فیلال پا بیرونی کچا سستونز خونشتا وقت سر سر با فشار رازی او زما پا خیال اقتصادی حالات اوس هم تسلی بخش نده. پا این حال که دا ایم ایف وایان ویلی چی مونگا دا پاکستان کرزو که استحکام را وستلو او دا مضبوط اقتصادی پر مختق مقاصد تر لسا کولو دا پارا دا پاکستان ملاتر تا تیاریو، خو پا دی هر سر خبر سر تر سولو دا پارا حس نیتا ندتا کل شوی. وایان ویلی چی دا پروگرام مقاصد حاصل اولو دا پارا با بنیادی اصلاحات پر ځای کول وی کوم کې چې قرضې را کمول او د هیواد د توانای څنګه کې اصلاحات را وستل شامل دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
پاکستان کې د روپی په مقابل کې د ډالر بیا په تیرو لسو میاشتو کې تر ټولو زیاتې کچې ته رسیدلې ده. اوس د یو ډالر بیا 1.30 روپۍ ته رسیږي. د اقتصاد پوهان وایي د پاکستان تجارتي خساره زیاتېږي او په وروستیو کې دغه خساره 3 اربو ته رسیدلې ده. د پوهانو په وینا د دې له وجې پاکستاني روپۍ د فشار ښکار ده او د دې په بیه کې کمی لیدل کیږي. د مرکزي بانک سټیټ بینک مشر ډاکټر رضا باقر ویلي راتلونکي کال کې کرنٹ اکاؤنٹ خساره د جی ڈی پی 2.5 ته رسیدو امکان دی. نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورٹ کې.
په پاکستان کې د پیسو د بدلون کو د اتحادی مشر ملک بوستان وایي د تجارتی خساری د زیاتوالي او په پاکستان کې د ودانې د کاروبارونو لپاره د بخنې د سکیم د ختمې دورستو پاکستانی روپے د دباو ښکار ده او پر لپسې د ډالر په بیه کې زیاتوالي راځي. ملک بوستان وایي د کرونا وبا وروستو تجارتی حالې ځلې سیوا شوي او پاکستانی درآمدات سیوا کیږي چې اثر یې په غیر ملکی زر مبادله ذخیره پریوزي او پاکستانی روپے د فشار ښکار کیږي. بیوائی دمیاشت پا حساب دا پاکستان درآمدات 6 اربع ڈالر تا زیاد شوی. دا دی اوڑان دی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ختم شوی وا خوص پا دی کی زیاد والی رازی. بلا خبر دادا چی دا جون پا دیر شمانی تا کل چی حکومتی دا ودانے دا بخنی سکیم ختم شوی دا حقی ورس تو دا ڈالر بیا دا 1.50 روپے نا 1.75 روپے تا زیاد شوی. زکا چی دا یاد سکیم لان دی دا ودانے پا کاروبار کی دا بہر اسی دن کو پاکستانیانو لخوا هم پانگونی روانے وی او دا دغا سکیم لان دی پا تیرو دو کالو کی نزدی 10 اربع ڈالر ډالر پاکستان ته راغلي دي. زما دا خیال دی چې نړیواله مالیاتی اداره پاکستان ته د کرونا وبا په مت کې 2.15 ارب ډالر ورکوي، نو د سر با په پاکستانی روپې فشار راکم شي. سیلنی وايي دا وخت په پرانستي مارکیټ کې د روپې په مقابله کې د ډالر د اخستو بیا 1.3 روپې او 80 پیسې ده، او ډالر په 1.3 روپې 80 پیسې خرڅيږي. د مرکزی بانک د شمیرو تر مخه د مالی کال 2021 په اخیری شپږو میاشتو کې د پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خساره د قامیه مدنې 0.6% تراکوزه شوې و. د جون په میاشت کې پاکستان ته د 6 ارب ډالر درآمدات شوي وو، او 13 میاشت په جولای کې درآمدی بل 15 ارب ډالر وو، چې له امله یې تجارتي خساره 3 ارب ډالر ریکارډ کړی شوې. سړنې وایي د رواني میاشتې په وړومبي کې د ډالر بیا 1.8 روپې ته رسیدلې و، خو اوس دا بیا 1.4 روپې تراکوزه شوې. د کال 2021 د مئی د میاشتې راهیسې د روپې په مقابله کې د ډالر په بیا کې 0.15% اضافه شوې. د اقتصاد ماهر وکیل رحمان وایي د خوراکي شیانو نه علاوه د مشینری، ویکسینو او پټرولیم مصنوعاتو د درآمداتو په مت کې د پاکستان درآمدی بل زیات شوې دي. دوی وایي د وړاندې څخه په ملکي د توانای د زیاتو بیو په وجه خلکو ته مشکلات دي، او د سره به په قیمتونو نور هم اثرات پریوزي.
ډالر چې خامخا ګرانیږي نو بیا دا غي اثر په ګرانۍ کې مرزي. پاکستان کې مخکې نم پټرولیم پروډکټ چې د نوغه مسلسل د قیمتونو سیوا شوې دي، بجلی نرخونه هم سیوا دي. ګرانیم چې صحه پورې خود خلکو طاقت کې نه بیا هم سو گزاره چلیږي، خو چې دا خلکو دا پرچیز پاور نه سیوا شي نو بیا دا غي اثر په انډستریانو او په دې کاروبارونو باندې پریوزي.
د مرکزی بانک مشر ډاکټر رضا باقر روانه اونۍ ویلي چې د پاکستان درآمداتو د زیاتوالي په وجه امکان لري چې کرنٹ اکاؤنٹ خساره راتلونکي کال 2022 کې د جی ڈی پی د 2-3% پورې زیات شي، او کدي سره د ډالر په بیا کې زیاتوالي ناراضي، نو د دې مطلب به دا وي چې د روپې قدر په مصنوعي توګه برقرار ساتل کیږي، او دا بیا د اقتصاد لپاره د خطر خبره ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د پاکستان د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټه په هغه راپورټونه اندېښنه خوده لیدا په کوم کې چې د یو شمېر عوامي شخصیتونو نمونه د هدف کولو یا وجلو په فیرس کې راغلي و. دغه هدفي فیرس د طالبانو په خواني ویان احسان الله احسان خبر کړي و، څوک چې د پاوز د ولکې په نصرګند حالاتو کې تختیدل و. د بشري حقوقو کمیټه په حکومت غږ کړي چې په دې اړه پلټنې وکړي، او د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری هم وایي باید چې د دې معاملې په خ ډول پلټنې تنوشي. د قومي اسمبلی د بشري حقوقو د کمیټې غونډه پرون د پیپلز ګوند د مرکزی مشري سازیا مری په مشري کې تر سره شوې، چې ورته فرحت الله بابور او افراسیاب خټک هم وړاندې شوې دي. نور تفصيل له اسلام آباد نه د ارشد حسین پر رپورت کې.
د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې په حکومت غږ کړی چې په دې اړه د پلټنې وکړي. مطبوعات وایي چې د بشري حقوقو د کمیټې مشر شازیا مری د کورونو چارو سیکرټری ته هم امر کړی چې د فرحت الله بابر او افراسیاب خټک سره زر تر زر وویني او د ماملې په وړاندې بوزي. یاد دی چې د فرحت الله بابر او افراسیاب خټک د دواړو نمونه د هدف کولو په هغه فهرست کې شامل دي کوم چې د طالبانو تختیدلې پخوانی ویان احسان الله احسان په ټولنیز رسینو شریک کړی وو. په دغه نوملړ کې د پخوانی سینیټر او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د ملشوي مرکزی مشر عثمان خان کاکړ نوم هم شامل وو. د پیپل ګون فرحت الله بابر وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې ویل چې هغه کمیټې ته د طالبانو د پخوانی ویان احسان الله احسان هغه فیسبوک پوسټ هم ورکړی په کوم کې چې نومګړي یو میاش مخ کې داوا کړی و چې هغه ته د هغه وجون کې ډلې د مشرې ویل شوی او کوم چې د ځنی شخصیتونو د ختمولو لپاره جوړ کړی شوی و. د احسان الله احسان د فیسبوک د پوسټ تر مخه د وجنې یاد هدف کولو په دغه فهرست کې د پیپل ګوند د پخوانی سینیټر فرحت الله بابر، وتلی سیاستمدار افراسیاب خټک، د پی ټی ایم د سید عالم محسود او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د مفتی کفایت الله نمونه شامل دي. وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې فرحت الله بابر وایي چې احسان الله احسان یو عام تن نه دی، هغه د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویان پاتې شوی دی چې چا وروسته د جماعت الاحرار په نامه یو ځان لډله هم جوړه کړې و، او دغه دواړه ډلې د پاکستان حکومت لا قانون اگر ګرځولې دي او احسان الحسن په پاکستان کې د یو شمیر خونړي بریدونو ذمہواری هم په خپل غاړه اغستې ده.
اورو په خبرو اترو کې بیا محسن داوود هم تاوي چې ما سره دا خبره شوې او ما هم په یو لیست کې دا نیم وو. زموږ دا خیال چې دا ډیره دغه کښاله ده په دې باندې باکنه غور پکار دي. دا د یو کس یا د دوو کسو د جن خبره نه ده. بعضي خلک بوس موږ د عمر ته داسې حیثیت کوي چې دومره فرق به شاید موږ نه پوهېږي، لیکن که دا لیست دې باره کې خبره اتره ونشي او دا هم دسي له بیا به سبا ته په دغه لیست کې سیاستدانانو نه علاوه اخبار والا، صحافیان، دانشوران، ټول خلک دا به دغه کېږي. دې باندې اواز اوچتول پکار دي چې دا شی اوس کوکاو شي او پته ولګي.
د بشری حقوقو دغه کمیټې ته دا هم ویلي شوې چې کال 2019 کې احسان الله احسان په مبینه توګه خپل ځان امنیتي ادارو ته سپارلی وو او خپل ځان یې د یو ترهګر نه د ایجنسیانو ملګری ګرځولی وو او هغه ته په ټي وي چینل باندې د ځنې سرګندونو لپاره د مرکو کولو هم ازادي وه. د کمیټې برخوالو ته دا هم ویلي شوې چې احسان الله احسان په ناسرګند حالاتو کې د فوز د ولقې څخه تښتېدلی وو او له هغې وروسته نه یوازې دا چې دی په میډیا باندې مرکه ورکوي بلکې په فیسبوک هم فعال دي. د پاکستان د بشري حقوقو د غیر دولتي او خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی غړي زهرا یوسف وایس اف امریکا ډیوا توای تنظیم مخکې هم د حکومت پام دی اړخ ترا ګرځولې وو او په دغه فهرست باندې اوس هم اندېښنې لري.
تو یہ ہے کہ ایسا شخص احسان اللہ احسان حکومت کے کسٹڈی میں تھے، وہ کیسے بھاگ نکلے اور ابھی بھی اتنے سمجھ لیجیے تاثر ہیں، لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ
هغه وای کمی خبره ته چې پام را ګرځول ضروری دی. هغه دا د چې احسان الله احسان څنګه د حکومت او د فوز د ولکینه او تختیدو او اوس په سوشل میډیا باندې خلکو ته دړکې ورکوي. د طالبانو په خوانی ویان احسان الله احسان د تختیدو وروسته الجزیره ټی وی چینل سره مرکه کې داوا کړې و چې د هغه د بند وتل د هغه لوزنامې برخه و، په کم کې چې هغه ته استثناء ورکړې شوی و او دای هم ویلو چې د یو پرمن شهري پتوګه به ورته د جون کولو اجازه وي. سکل د جون میاشت کې د پخوانی سینیټر عثمان خان کاکل د پورسرار مرګ نه پس احسان الله احسان ویلیو چې د وجنې په فهرست کې د هغه نوم هم شامل وو. د عثمان خان کاکل کورنۍ لمخ کې څخه د هغه د وجل کېدو دا وی کوي. کال 2019 د مې میاشت کې د ملل متحده 50 ډلو هم د پاکستان خارجه وزارت ته یو خط لیږلی و چې پکې د وجنې یا د هدف کولو د دغه فهرست ذکر شوی وو او خاغلی فرحت الله بابر وای هم دا وجه ده چې دا معاملې سنجیده اغستل پکار دي. سورځ مخکې د برتانی اخبار ګارډین هم یو رپورت خپور کړو چې پکې په بهر هیوادونو کې مش پاکستانی اختلافي اوازونو ته د دړکو ورکولو یادونه شوې و، خو د پاکستان خارجه دفتر د داسې قسمه فیرس د شتون نه انکار کړی وو. د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری ویلي پکار ده چې د دې معاملې په خشان پلټنې وکړي شي.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
عوامي جمهوریت چین د تیر یو کال راسي په هانګ کانګ کې د قانوني سلامتیا په نوم د خپل یو ظالمانه قانون د نافذ کولو هلي دلی شروع کړی دی. دغه قانون او دې سره په تیر ورځو کې شوي نور قانوني تبديلات د چین د حکومت لخوا په هانګ کانګ کې د هغو آزادو راغونډولو کوششونه دي د کومو چې د برتانیې او د چین ترمنځ د په شریکه اعلان نامه او شریک قانون کې ضمانت ورکړل شوی دی. د قانوني سلامتیا د قانون له سببه هانګ کانګ کې د بشري حقوقو حالات نور ابتر شوي دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په کال 2019 کې د دې اقداماتو خلاف د مظاهرو شروع کېدونه راپدې خو مقامی حاکمانو د حکومتي پالیسو په زورګونو مخالفین نیولې دي. په دې لړ کې صحافیان هم گرفتار کړي شوي دي او د هانګ کانګ حاکمانو د آزاد پریس خلاف یو منظم مهم شروع کړی دی. خاغلی بلینکن زیاته کا چې د چین حکومت په هانګ کانګ کې د غلطو کارونو د احتساب کېدو، د صفا سوترا حکمرانۍ کېدو او د شخصي ازادۍ د احترام کېدو له شهرت نه وارخطا شوی دی او تر 500 کالو پورې د هانګ کانګ د اعلی سطحې د خود مختاره د نچیړولو د لوز نه بیلوزه شوی دی. د چین د حکومت د ظلمونو او د هانګ کانګ د جمهوری ادارو د مرایخه په کولو د اقداماتو په وجه امریکي د بندیزونو لګولو اقدام پورته کړی دی. د امریکای د خارجه چارو محکمې د عوامي جمهوریت چین په اوو سرکاري چارواکو بندیزونه لګولی دي. په دوی کې د هانګ کانګ د مرکزی عوامي حکومت د خصوصي انتظامی سیمې د رابطې د دفتر ډیپټی ډایرکټران شامل دي. دغه دفتر په هانګ کانګ کې د چین د اثر رسوخ خورولو لویه ذریعه ده. د امریکای د دې اقدام په نتیجه کې د دې کسانو اساسي بندي کړی شوی دي او د دې سبب د هانګ کانګ د خود اختیارۍ تالا تر غوکول خودلی شوی دی.